السلام علیکم د ازادي رادیو د ورسته یو ماشمنې او خبری مجله د خبرېدو وخت سو د خبری مجله دیش دقیقه د چیز سالې د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم په خبری راپورونه کې اوري ولس مشر کرزی د پاکستان یو مذهبي مشر ته په کتنه کې ویلي هغه طالبان چې غواړي سوله وکړي یعنی ول سی وی او یا هم وجل سی وی دي خو په بل کې اجمل ان خبرونه اوروي
دا کندهار په شوالی کوټ کې د سړک د غاړې د یو مان چودنې څلور ملکیان وژلي د ولسی جرګې غړي یو غړي نن په اعتراض په توګه خپل لاسونه او پښې په زنځیرونو تړلې او خپله بنده کړې وه او رپورټونه وایي چې په قبایلي سیمه لنډې کوتل کې نن یوې چاودنې د حکومت پلوي ملشي شپږ کسان وژلي په سوریه کې د ډیپلوماټیکو فعالیتونو سره سره په دې هیواد کې تاوتریخوالی دوام لري بشپړ خبرونه واورئ په سر کې هم د افغانستان څو خبرونه د کندهار چارواکي وایي چې د سړک د غاړې د یو مان چاودنې د دې ولایت په شاولي کوټ ولسوالۍ کې څلور تنه ملکیان وژلي او د هغوی د سپرلۍ موټر یې له منځه وړی چاودنه نن ماسپښین هغه مهال وشوه چې د ملکي خلکو د سپرلۍ موټر د دې ولسوالۍ د شیرخان په سیمه کې د شیرجان په سیمه کې د سړک د غاړې پر ایښودل شوي ماین برابر شو دا چاودنه چې په قربانیانو کې یو ماشوم هم شامل دی د کندهار والي غندلی او دای د حکومت د مخالف وسلوالو کار بللی له بلې خوا د کورنیو چارو وزارت وایي چې د افغان او بهرنیو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې په تیرو څلیر ساعتونو کې شپږ تنه وسلوال طالبان نیول شوي د وزارت په یوې خپرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دا ګډ عملیات په فاریاب لوګر روزګان خوست او فراه ولایتونو کې ترسره شوي دي د ولسی جرګې یو غړي نن په دې اعتراض چې دته د خبرو کولو وخت نه دی ورکړل شوی خپله خوله په ټوټه او خپل لاسونه او پښې په زنځیرونو تړلي وه د کندهار ولایت استازي عبدالرحیم ایوبي په ولسی جرګه کې وویل
زه پیس دی وکیل پیس دی مزدور پیس دی کشر پیس دی استاز دی ام سی ام پی ما دا حق نه درلودي چې زه پرون کارت پورته کوم او څه چې فضل کې لرم یا څه شوای چې لرم ستاسو په مخ کې ښیردم دا دغه سبا تاسو تصمیم ونیسئ
خغلی ایوبی ته پرون په غونډه کې د خبرو وخت نو ورکړ شوی چې پکې دوه وزیران استزا شوی و د خغلی ایوبی د دې اعتراض لامل د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی بخنه وغوښته خو د عبدالرحیم ایوبی نننۍ څرګندونه او انتقادونه د دې جرګې غونډه بې نتیجې پای ته ورسوله که څه هم د لوګر سیمه ییز چارواکو ویلي وو چې د دې ولایت کې یو شمېر وسلوالې مخالفې ډلې له دولت سره یو ځای کېدو ته چمتو شوي خو وسلوال طالبان دا ډول څرګندونې تبلیغات بولي تر دې وړاندې د لوګر د ولایتي شورا رئیس او ولي ازادۍ راډیو ته ویلي وو څلېرش مخالفې وسلوالې ډلې غواړي د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د سولې له بهیر سره یو ځای شي خو د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په یوه خبره کړې اعلامیه کې دا خبرې تبلیغات بللې او څرګنده کړې ده چې په لوګر کې د دوی فعالیتونه د ډېرې واورې او یخنۍ له امله سست شوي دي د بهرنیو چارو وزارت تمه لري چې ډیر زر د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو سند لاسلیک شي د دې وزارت ویان جانان موسازی نن په یو خبري کانفرنس کې ویل چې دا مهال د دواړو خواوو ترمنځ په کابل کې په دې اړه خبرې روانې دي په یو بل خبر کې موسازی وایي چې په افغانستان کې د پانګې اچونې لپاره د جنوبي کوریا د پانګوالو د هڅونې په هدف په یو پلاوی نوموړي هیواد ته ولاړ شي نوموړي په دې اړه وویل
کوریایي پانګه اچون کې دې ته وهڅوي چې په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې لکه د معدنو د زراعت د آبیارۍ د اوبو د تنظیم او همدارز د معلوماتي ټکنالوژۍ او د مخابراتو په برخه کې پانګه اچونې وکړي
جنوبي کوریا تر 2015 میلادي کال پورې له افغانستان سره د 500 میلیونو ډالرو د مرستې ژمنه کړې ده رپورټونه وایي په قبایلي سیمه لنډې کوتل کې نن یوې بومي چاودنې د حکومت پلوي ملشي شپږ کسان وژلي او پنځه نور یې سخت ټپیان کړي د خالد ممتاز په نوم یو سیمه ییز چارواکي د برید په سیمه کې د لشکر اسلام په نوم د وسلوالې ډلې کار بللې نوموړي ویلي چاودیدونکي مواد سیمې ته د حکومتي ملشو له ورتلو مخکې په یو غیر قانوني د تلاشۍ پوسته کې ځای پر ځای شوي وو چې د دوی په ور رسېدو وچاودېدل په سوریه کې ډیپلوماټیکو فعالیتونو سره سره په دې هیواد کې تاوتریخوالی هم روان دی د سوریې دولتي خبري اژانس سنا رپورټ ورکړی چې شمال لویدیځ ولایت ادلیب کې وسلوالو کسانو یو څارندوال او یو قاضي وژلي سنا وایي وسلوالو کسانو د یک شنبه پر سهار پر هغه موټر ډزې وکړې چې د ادلیب ولایتي څارنوال نیدال غزل او قاضي محمد زید پکې سپاره وو د شنبه پر ماښام د غزې ترانګي په جنوبي سیمه کې د اسرایلو په یو هوایي برید کې لږ تر لږه دوه فلسطینیان وژل شوي د اسرایلو پوځ دا برید تایید کړی او ویلي دي هدف یې د غزې په ګاونډ زینتون سیمه کې د وسلو جوړولو تاسیسات وو یو ډیپلوماټ په ویانا کې خبریالانو ته ویلي دا ښکاری چې ایران د کوم خارت نږدې تر مځکې لاندې د اتومي تاسیساتو پراختیا ته چمتووالی نیسي. ډېر ډیپلوماټ چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، بي بي سي ته ویلي دا ښکاری چې ایران غواړي په دې تاسیساتو کې په زرګونو نوي سنترپیژونه ولګوي. اخوا مصر له سوریې څخه خپل سفیر وروسته له هغې ورغوښتی چې په سوریه کې د حکومت لخوا د مظاهره چیانو د ځپلو له کبله د مصر پر پوځي واکمنو فشار زیات شو چې د سوریې استازی له خپل هېواده وباسي. دا پریکړه د مصر د بهرنیو چارو وزیر محمود عمر په دمشق کې د مصر له سفیر سره چې دا مهال په قاهره کې دی تر کتنې وروسته کړې ده. روسیه ویلي د لاتویا هغه ټول پښتنې ته د خلکو د رښتینې نظر په توګه نه ګوري چې پرون په دې هېواد کې په دې اړه وشوه چې روسي ژبه د دې هېواد دویمه رسمي ژبه وي او کنه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي دا ټول پښتنه ځکه د دې هېواد د ټولو خلکو د نظر څرګندویه نه ده چې له 300 زرو څخه زیاتو هغو روسي ژبو کسانو پکې برخه نه واخیستي چې په لاتویا کې میشت دي. چارواکي وایي په پرونۍ ټول پښتنه کې په 70 کسانو دې ته د نه رایه ورکړي چې روسي د دې هېواد دویمه رسمي ژبه وي. او د نړۍ د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د یکشنبې په ورځ د مکسیکو په لاسکابوس ښار کې دوه ورځنۍ غیر رسمي غونډه پیلوي. په دې غونډه کې به برخه اخیستونکي هیوادونه نړیوال جرمونه د نړۍ د اوبو او هوا بدلون د غذایي موادو تامین او پر حکومتدارۍ بحثونه وکړي.
په دې خبري مجله کې اوري ولسمشر کرزي پاکستان ته په خپل سفر کې د دغه هیواد یو مذهبي مشر ته ویلي هغو طالب مشرانو چې له افغان دولت سره سوله غوښتله یا وژل سوي یا نیول سوي دي. د بهرنیو چارو وزارت وایي په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر پرانیستل نور تفاهم ته اړتیا لري. د اداري فساد په وړاندې د مبارزې ادارې یو مشر وایي په افغان حکومت کې زیات کسان په اداري فساد کې لاس لري. خو یا آیا دې ادارې د دغو مواردو په اړه څېړنه کړې؟
که ویم تا ته نه وایم ځکه چې دا قانون ماته اجازه نه راکوي.
ولسی جرګه نن دې پر ځای چې د وزیرانو د احتجاج بهیر ته دوام ورکړي په داخلي لانجو واوښته.
هغه پارلمان دې د اسلامي او د جمعیت اسلامي د داخلي کشمکش نه جوړیږي. زه دا وایم
تر شپږ بجو او ډیر شو د خو نور مسایل هم څیړو. نن یک شنبه ده د سلباغي د لوی ډیر شمه د فبروري 19 د راپورونو لمخې ولسمشر حمید کرزي د پاکستان د مذهبي ډلې مشر ته ویلي د طالبانو هغه مشران چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته لیوالتیا ښودلې یعنی ولسیوي یا وژل سوي دي. افغان ولسمشر پاکستان ته خپل دوه ورځنی سفر د یو بلې ورځې لپاره اوږد کړ او د شمې په ورځې د پاکستان له سیاسي او مذهبي مشرانو سره په کتنو کې په افغانستان کې د سولې پر راوستلو کې د هغو د مرستې غوښتنه وکړه. مولانا سمیع الحق له افغان ولسمشر سره د خپلو خبرو اترو په اړه د پاکستان چپ اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې ته څرګندونې کړې چې مهمې برخې له احمد تکل خبري.
مولانا سمیع الحق چې د جمعیت العلماء اسلام د یوې ډلې مشر دی وایي چې افغان ولسمشر حامد کرزي له ده سره یو په یو کتنه وکړه او په افغانستان کې له وسله والو مخالفینو سره د سولې په هڅو کې له ده څخه د همکارۍ غوښتنه وکړه. مولانا سمیع الحق چې یو لویه دینی مدرسه لري او په مدرسه کې افغان طالبان هم روزل کیږي اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې ته وویل کرزي څرګنده کړه چې ځانګړو قدرتونو د افغان طالبانو هغه مشران چې له موږ سره خبرو ته لیوال وو یا یې ووژل یا یې بندیان کړل. د نوموړي په وینا کرزي د هغو طالب مشرانو یادونه وکړه چې په پاکستان کې یا وژل شوي یا بندیان دي. د 2010 کال په فبروري میاشت کې رسنیو په پاکستان کې د امنیتي ځواکونو لخوا د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مرستیال ملا برادر د نیولو خبر ورکړ. په راپورونو کې ویل کېدل چې ملا برادر له افغان حکومت سره د خبرو اترو پلوي وو او په همدې دلیل نیول شوی، خو هغه مهال طالبانو دا راپورونه رد کړل. له دې وروسته افغان حکومت له پاکستان څخه غوښتنه وکړه چې ملا برادر یا افغانستان ته وسپاري او یا د له هغه سره د کتنې امکان ورته برابر کړي، خو معلومه شوه چې پاکستان دا غوښتنه ونه منله. تیره اونۍ د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د خپلې واکمنۍ د وخت د دفاع وزیر او د ملا عمر د یو بل مرستیال ملا عبیدالله مړینه تایید کړه. مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل چې نوموړی تقریبا 2 کاله مخکې د کراچۍ په یوه زندان کې مړ شوی. ده وویل چې د ملا عبیدالله کورنۍ ته په دې وروستیو کې د هغه د مړینې خبر ورکړل شوی، خو د طالبانو ویان زیاته کړه چې دوی د نوموړي د مړینې د عواملو په اړه څېړنه کوي. د طالبانو یو پخوانی مقام ازادي رادیو ته وویل چې ملا عبید الله مخکې په زندان کې د شکنجه په نتیجه کې ړوند شوی وو. د مقام چې د خپل نوم نه ښودلو په شرط خبرې کولې. زیاته کړه ملا عبید الله او مولوي نور الدین ترابي چې دا مهال په پاکستان کې بندي دی له هغو طالب مشرانو څخه و چې له افغان دولت سره پخلاینې ته لیوال دي.
ومردل چې افغان ولسمشر حمید کرزی وایي هغو طالب مشرانو چې له افغان دولت سره سوله غوښتله یا وژل سوي یا هم نیول سوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په قطر کې د طالبانو د دفتر د جوړېدو په هکله تر اوسه د افغانستان او قطر د حکومتونو ترمنځ څرګند تفاهم نه دی رامنځته سوی. د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې دفتر د جوړېدو لپاره په کار ده چې د دواړو لوریو د چارواکو ترمنځ یو تفاهم رامنځته سي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د دې دفتر له جوړېدو مخکې په کار ده چې افغانستان او قطر په خپلو کې تفاهم وکړي.
چون این دفتر یا یو ادرس تحصیل کننده پروسه صلح برای طالبان در دولت قطر ایجاد میشن.
دا دفتر یا د صلح د پروسه ګړندی کوونکی ادرس چې د طالبانو لپاره په قطر کې جوړیږي او په پام کې ده چې جوړ شي ایجابوي چې د افغان او قطر د دولتونو ترمنځ مخکل مخکی یو تفاهم وشي. اوس مهال د سولې د مستقیمو مذاکرات لپاره د وی ډاډمن فضا درامنځته کولو په لومړیو مرحلو کې یو. هیلمند یو د طالبانو د دفتر لپاره چې کوم تفاهم ته ضرورت دی د افغان او قطر د دولتونو ترمنځ ایجاد شي.
په قطر کې طالبانو ته د دفتر د پرانستلو لپاره د دغه تفاهم په اړتیا دا ټینګار په داسې حال کې کیږي چې د ریپورټونو له مخې همدا اوس د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې روانې دي. که څه هم افغان حکومت دا انتقاد لري چې له دې خبرو لرې ساتل شوی، خو د بهرنیو چارو وزارت ویان بیا بل څه وایي.
د افغانستان حکومت د ټولو هغو هڅو نه چې د نړیوالې ټولنې د خوانه خاصا د امریکي متحده ایالاتو د خوانه د سولې د پروسې په ملاتړ کې ترسره کیږي خبر ده.
تر دې مخکې افغان ولسمشر ښاغلي کرزي تېره اونۍ وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې ته ویلي چې د افغان حکومت د استازیو، طالبانو او امریکا ترمنځ خبرې شوي دي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اوري.
د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د ادارې رئیس وایي چې د کابینې ځینې وزیران په اداري فساد کې ښکیل دي، خو د قانون له مخې د نومونو د افشا کولو واک نه لري. عزیز الله لودین وایي چې دوی اوسمهال د دې وزیرانو له ډلې د یو تن دوسیه لوی څارنوالۍ ته استولې چې په اړه یې اجراءات هم سوي دي. زکی غیاسي نظیر له ښاغلي عزیز الله لودین سره مرکه کړې. په پیل کې پوښتلې چې په افغان اداره کې اداري فساد تاییدوي.
اداری فساد بگره در افغانستان کسته در کاتب من نیولی تر لوار مقامات پوری. مونگ باید اسناد ورت پیدا کو صحیح موثق اسناد وی.
آیا تاسو تر اوسه د وزیران په اړه باندې اداري فساد په برخه کې کوم استاد پیدا کړی؟
زه مستقیم که غیر مستقیم سته شیان.
لودین صاحب کده شته وای چې آیا تاسو دغه د ولسمشر په وسنۍ کابینه کې د اداري فساد بیلګې لری کنه لری؟ آیا تاسو څېړنې ور باندې شروع کړی؟
زه خو کویم تاسو نه وایم ځکه چې دا قانون ماته اجازه نه راکوي.
کده شي نو میراته افشما کو خو تاسو ویل شي چې څو فیصد په کابینه کې د ولسمشر اداري فساد دی؟
فیصدی نه پیګم څومره دی. دا وزیران دی ننزی سبا رزی بل بیا بل سبا بل وزیر رزی. خب تر روز پوری چو وزیران تبدیل سوی دی پا در لاست کال که چون رفت کور که ناس دی چون رفت تختی دل دی خارج دی رئیسان دی عمومی لک فطرت دانور چه غاگ پورت سپا مطبوعات که و تشیان
اوسنی
کابینه تر روز معلوم نده تا ودر چه تا وزیران یا ورس چورات لرسی بیا با او گرو چنگه که
آی تاس دی وزیران دی دوسیو یا داغوی اداری فساد دوسیه سنگ تاثر پیدا کوله شه؟
راپور چه ماترسی در هر چه دوتا لخوا رسمی مقامات لخوا در نور خلق چه ورسر دوای رسد سرکار لری.
یعنی دست وسانی حال که تاس نشی رتویلی چه چون وزیران بر حال وزیران پیداری پسر کشکیلی
در تاسی علاقه وزیران تولیان تا نومی نخلم که سلزل تکرار وکی بیا نومی نخلم سکه چه قانون ما تده اجازه نرکی.
دست که داشت خیال لودین یعنی که دست راته نوایی چی تون وزیران پیداری فساد که کل دست که دلش راته وایی چی تون ده دولت انکشافی او ده نور عادی بودی جا ده داری فساد خکار گرزی؟
ده یوروپور نشستوی ده وزارت اقتصاد لخوا وی اتلس فیصده دا دیر کومکونه چې افغانستان تر راغلی دي د افغانستان د حکومت لخوا مصرف سوی دي. دو اتیا فیصد د خارجیان لخوا. نو دا داسې معنا ورکوي چې خارجیان هم پکې شامل ده، داخلیان هم. داخلیان په اتلس فیصد او خارجیان په دو اتیا فیصد.
د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د ادارې رئیس عزیز الله لودین وو. ولسی جرګې د خپلو داخلي شخړو له کبله نن ونتوانېده د ځینو وزیرانو د استجواب لړۍ پیل کړي. یو وکیل عبدالرحیم ایوبی د اعتصاب په توګه خپلې پښې او لاسونه ولچه کړي وو او خولې تړلې وه. په عین حال کې له نوموړي سره یو بل وکیل نږدې لاس او ګریوان سوی وو. نور د احمد زبیر ژمن په رپورټ کې.
د ولسی جرګې د غونډې په تالار کې هغه وخت وکیلان حیران شول چې یو وکیل عبدالرحیم ایوبی د زندانی په شان لاسونه او پښې ولچک او په غاړه کې له زنجیرونو سره تالار ته داخل شو او د اعتراض په توګه خپل خلو هم وتړله. د ولسی جرګې په اداري پلاوي د نوموړي اعتراض دا و چې د شنبې په ورځ د دو وزیرانو د استیضاح په غونډه کې نوموړي ته د اعتراض قانوني حق نه دی ورکړ شوی. هغه او ځینو نورو وکیلانو دا اعتراض هم کاوه چې د کورنیو چارو او مالی وزیرانو بسم الله محمدی او حضرت عمر زاخلوال ته د یوې معاملې له مخې د عدم اعتماد لپاره صندوقونه کښېنښودل شول. یو وکیل اکبر ستانکزی وویل
کومو کسانو دغه هغه کې امضا کړی او دا استضاع کړی دغه ځوانان چیرې دي که نن وایي چې موږ یو ولې مو هغه استضاع کړ؟ بیا پرون افسوس په دال باندې سرته مې امضاګانې کړي دي او بیرته وایي اگه نباشه پروا نداره. دا خوب معلومه ده سخ خپل ځان ته مو دی او پیسو لاره جوړه کړله. افسوس په وکیلانو بیا وزیر کور ته روانې او بیا ورسره معامله کوي.
د کورونو چارو او مالی وزیرانو د استیضاح کولو لپاره څه کم یو سلو دیر سو وکیلانو لاسلیکونه کړي وو، خو د استیضاح په ورځ یوازې شلو وکیلانو له هغوی څخه د باور رایه د اخیستلو لپاره د صندوقونو د ایښودلو پلوي وکړه. وروسته له هغې چې د ولسي جرګې یو شمېر غړو د ایوبی د اعتصاب د پای ته رسولو لپاره هغه ته جرګه شول، نو یې شرط کېښود چې اداري پلاوی دې ترېنه بښنه وغواړي. د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی هم په نظر دغه شرط ته غاړه کېښودله.
که بخنه و غوارم چه اسمان خزمکی تا نراتی تیگی ده ده کور او ده افغانستان ده خلک ده مسلحت لپاره چه کیگی چه زه بخنه و غوارم بلاخره طول پا ده کور که سرورونه او خواندیو ستاسو ده هر یو ده ازاد او ده زن ده ازاد لپاره بلاخره زه ده افغانستان لخلکو بخنه غوارم.
لدی وروسته د ولسی جرګې دویم مرستیال نعمت الله غفاری د ښاغلي ایوبی لاسونه او پښې ورخلاص کړل، خو بیا هم داسې ونه شول چې په ولسی جرګې کې د لانجه پای ته رسېدلې وي. د ایوبی د خبرې چې ولسی جرګه د اسلامي حزب او اسلامي جمعیت د ګوندونو تر اغېز لاندې ده یو بل شخړه رامنځته کړه.
د حزب اسلامي د یو طرف سره د افغانستان د حکومت سره مسلط جنگ کوي، د بل طرف سره هغه کسان دي چې د پارلماني ګروپونه د وزیرانو په پیسو باندې چلوي او پارلمان خارج مروج ته بیایي. زه دا وایم
د نوموړي د خبرې د ځینو وکیلانو غوسه راوپاروله، خو یو وکیل سخی مشواړي ورسره لفظي شخړه پیل کړه او نږدې لاس او ګریوان شوی و.
خبري مجله اوري.
په هرات کې شل تنه وسله وال له دولت سره ملګري سول. دوی وایي پخوا به یې له خلکو د عشر او زکات په نامه پیسې اخیستې او خپل افغان ورونه به یې وژل. نور د شرف الدین ستانکزي په رپورټ کې.
ملکی ژوند ته د وسلواله مخالفینو د راستنېدو په دوام د هرات ملي امنیت اداره کې د دوه ډلو په ترکیب کې شل تنه مخالف وسلوال خبریالانو ته خول شو چې د هرات د والی ډاکټر داود شاه سبا په وینا د دغه ولایت را بادسنګي ولسوالۍ کې د حکومت او نړیواله ټولنې خلاف فعالیتونه تنظیمول.
دو ګروپ دیگه در ولایت هرات به روند سول پیوستن.
دوه ګروپونه نور هم ملکی ژوند ته راوګرځېدل چې د یوې ډلې مشر ملا صابر او د بلې ډلې قمندانې ملا پاچا نومېږي. د کوشک رباط سنګي ولسوالۍ کې عملا د حکومت خلاف فعالیت لارې تسلیمې کې ولسی مشرانو مرسته وکړه. ډاډ لرم چې دولت سره په یو ځای کېدو به اړوند سیمه کې امنیت ښه شي،
آرامش بیشتر در اونجا تامین خواهد شد.
د هرات والی د خبرو په دوام دوی ته د لومړنیو مرستو خبره او اصلي مینو کې د سولې ژوند ډاډ ورکړ. زیاته کړه د کال له سره شپږ دېرش ډلو په ترکیب کې څه د پاسه څلور سوه وسلواله مخالفین بېلابېلو ولسوالیو کې هغه وایي ورسره یو ځای شوي دي. خو طالب ویان قاري محمد یوسف احمدي د حکومتي مامورینو دغه ادعا په ټلیفوني تماس کې رد کړی. ویې ویل هېڅ کوم سړی په دغه نومونو د دوی په لیکو کې کار نه کاوه او نه یې هم ملګري تسلیم شوي دي. خو ملکی ژوند ته راغلیو کسانو د وسلو کېښودو په مهال ځانونه طالبان ګڼل. ویې ویل د عشرو زکات له لارې جنگی امکانات ځان ته برابرول.
پنج کنار افغانستان کې هسته اصلي منبع اقتصادي از نامردومه.
د طالبانو د عایداتو لویه سرچینه خلک عشر و زکات ده چې په خپله خوښه یا په زور ترې اخلي. پاکستان د تبلیغاتو په برخه کې ورسره ملاتړی او د وطنوالو د بې اتفاقۍ مخه لري. خو اوس چې خارجان وزي مونږ او نور ملګری مو په دې پوښو چې خپل حکومت سره جنگ کور جنگی دی.
امروز جهاد نه یې میګه فقط چې افغان کوشی
باید وایم چې دغه کسانو ملکی ژوند تر تک د ولسی مشرانو تر څنګ د ملي امنیت او ملي اردو هڅې والی وستایلې.
تاسی ازادی رادیو ته غوږ یست که څم د افغانستان په شمال کې تر درې سو زیات شیزنه پولیسان په دندو بوخت دي. د شمال او شمال ختیځو ولایتونو د پولیسو چارواکي وایي نو دی په لوک کې د شیزنه پولیسو موجودیت مهم دی ځکه چې دوی د افغانستان په دودیز ټولنې کې په تلاشي او نور برخو کې نور افغان ځواکونو ته اسانتیاوي برابرولی سي. سمیع الله غشتون رپورټ اوروي.
په شمال زون کې د ښځو پولیسو د جذب او کار کولو لپاره لازمه اسانتیاوې رامنځته شوې دي. دا خبره د شمال زون د درې سوه درې پامیر زون قمندان جنرال بابا جان تر شلو زیاتو د ښځو پولیسو د تحلیف په اړه په جوړو شویو مراسمو کې وکړه. شمال او شمال ختیځ نو ولایتونو د پولیسو عمومي قمندان وایي چې د نړیوالو دوستانو په مرسته د پولیس مسلکي سطح لوړه او تر هر بل وخت څخه پولیس مجهز او پیاوړي شوي دي. جنرال بابا جان د شمال زون د پولیسو په لاسته راوړنو کې د ښځو پولیسو د کار پایلې تر نارینه پولیسو بریالۍ او لوړې بولي. د شمال زون د پولیسو عمومي قمندان وایي هغه وظایف چې ښځو پولیسو ترسره کړل نارینه پولیسو په اجرا کولو کې پاتې راغلي دي. د کورونو د پلټنې، د مخدره موادو وصله کشف، د جنایي جرمونو د قاچاق په برخه کې کومې دندې چې ښځو پولیسو ته سپارل شوې دي په ډېرې لیوالتیا او بریا او بېل کوم ځنډ څخه ښځو پولیسو ترسره کړي دي. د شمال زون د درې سوه درې پامیر زون د ښځو پولیسو په استازیتوب نبیلا نظري د پولیسو په لیکو کې د ښځو پولیسو د شتون او اهمیت په اړه خپل نظر داسې څرګندوي. ډېره خوشحاله یم چې د پولیسو په لیکو کې خدمت کوم او د ښځې پولیسو په توګه د خپل هېواد او خلکو په چوپړ کې یم او دا زما لپاره د ویار ځای دی چې د پولیسو وړونو تر څنګ خویندې هم د پولیسو په توګه وظیفه ترسره کوي چې د ښځو او کورنیو په پلټنه کې د ښځو پولیسو وظیفه لومړنۍ وظیفه بلل کېږي او په دې برخه کې د وړونو پولیسو وظایف آسانه کوي.
ستاسو له پیغامونو نه
میلا د کندهار څخه خبر کوم. موږ د کندهار په شبخانو کې زنانه ډاکټرانه نسته. موږ نارینه ډاکټران ته ورسو. موږ سمه تداوی نه کېږو. د وزارت صحیح امر څخه خواهش کوم چې موږ ته زنانه ډاکټرانې راوستي.
د ازادي راډیو د یوې اوریدونکي ټلیفوني پیغام اوریدئ. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي پر شکایت کوي چې پر سړکونو دلې دلې واورې پرتې دي خو ښاروالۍ د پاکولو اقدام نه کوي. دوی وایي کابل ښاروالۍ یوازې هغه سړکونه پاکوي چې چارواکي ورباندې تګ راتګ کوي خو ښاروالۍ وایي چې تر خپله وسه یې خپل کار کړی دی. نور د جمیلې ظریف په رالېږلې رپورټ کې
د واورې ورستۍ ورښتونو که څه هم ډیر خلک د وچکالۍ پای ته رسیدو ته خوشبینه کړي خو د کابل ښار اوسیدونکي بیا د واټونو په سر د واورې پرتو ډیریو په تګ راتګ کې له ځینو ستونزو سره مخامخ کړي. دغه خلک تر ډیره کابل ښار والی ګرموي چې له واټونو او پلي واټونو څخه د واورې د پاکولو لپاره لازم اقدامات نه دي کړي. یو شمېر خلکو چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې په واټونو د واورې او کنګلونو د موجودیت په اړه خپل شکایتونه داسې بیان کړل.
الله دولت دغه غواړي چې دغه مواد پر سرکو باندې او مال گئی وشیندي
مانو ممل مشکلات د زنانه دي خلکو سره ما شومان دي په کار شهروالۍ ته دا چې لګه مال گئی وشیندي خلکو مطلب د ژوند لاسب د سیمور بیخې ژوند سړي ختمي
دغه خلکو له خاروالۍ وغوښتل چې د مسلې ته جدي پاملرنه وکړي ځکه دا واوري اوس تر ډیره په سترو کنګلونو بدلې شوي او خلک یې په تګ راتګ کې له سترو ستونزو سره مخامخ کړي. خو کابل خاروالۍ وایي چې دوی تل سړکونه او واټونه له واورو پاک کړي او نه پرېږدي چې خلک له دې امله له کومې ستونزې سره مخ شي. د کابل ښاروالۍ د تنظیف مرستیال خوږمن علومي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی اوس هم د ښار په پاکولو بوخت دي.
موږ شاوخوا 4500 ټنه شګه خاور او مالګه ګډه کړه او پر هغو سړکونو مو وپاشله چې نه پاکېږي خو هغه چې د پاکېدو وو ټول مو پاک کړي. که چېرې کابل ښاریان له خپلو کوڅو او د کورونو له مخې واورې پاکې کړي او عمومي سړکونو ته یې راوباسي له هغه ځایه بیا موږ پورته کوو. موږ دا ژمنه کوو خو دا نشو کولی چې د خلکو له کوڅو او د بامونو له سرونو واورې پاکې کړو.
له بل لوري په واټونو د واورې موجودیت د موټرو تګ راتګ هم اغېزمن کړی. د کابل ښار د ترافیکو مشر نورالدین همدرد ازادي راډیو ته وویل چې دوی د دغو واورو له امله یوازې په تېره اونۍ کې 15 ترافیکي پېښې درلودې.
په ننګرهار کې مایوبین او معلولین شکایت لري چې کلونه پخوا ورته د مځکو د نمرو سندونه ورکړل سوي خو مځکه ورته نه ده ورسپارل سوې او نور خلکو ورباندې کورونه جوړ کړي یا دغه نمرې خرڅې سوي دي. ننګرهار ولي وایي اړوند سیمې ته یې پوځي ځواکونه ورلېږلي او ډېر ژر به مایوبین د کورونو خاوندان سي. داود وفا او په دې باب نور جزئیات.
د ننګرهار ولایت مایوبین له دولتي چارواکو سر ټکوي چې دوی ته د ځمکو د نمرو سندونه ان 15 شپږ کاله مخکې ورکړي خو په ځمکو یې نورو خلکو کورونه ودان کړي. مایوبین وویل له یوې خوا یې معاش او نورې مرستې ډېرې لږې او په نشت حساب دي او بل پلوی یې د کور جوړولو لپاره ځمکې زورورو خلکو نیولي او حکومت یې په غم کې نه دی.
زما نوم ولایت خان، لغمان د ولایت اوسېدونکی، قرغیز ولسوالۍ. دلته والي صاحب موږ ته نمرې راکړې دي، حاجي صاحب دین محمد په وخت کې راکړل سوې. موږ خبر هم نه یو زموږ نمرې وخت خلکو نیولي، کورونه پرې جوړ کړي، خرڅې سوي دي، بعضې خلکو نیولي دي. حکومت هم غم نه کوي، که حکومت هم غم کولی موږ ته به خپل ځای راکړی، موږ ته به تسلیم کړی، موږ سره به یې کومک کړی او کور به یې راته پکې جوړ کړی و.
یو بل مایوب هم ورته خبره کوله.
بدلته موږ ته نمرې راکړي قاسم آباد کې، حاجي محمد په وخت کې، تا روپۍ موږ سره دي او ځایي نه شاړه وربانو نیولي دي. او والي صاحب زموږ پښتانه نه کوي، والي صاحب چې کم شارګوټي کې د هغې نمرې دي او ګټه پکې ده، په هغې خلکو بمبار هم کوي، خلک یې مکې وویشته او دغه چې د معلولین نمرې دي د دې غم نه کوي.
ننګرهار والي ګل آغا شیرزی وایي د مایوبینو له ستونزو خبر دی او اوس یې امنیتي ځواکونه د قاسم آباد پروژې ته استولي چې د نور غصب مخه ونیسي.
د قاسم آباد د پروژې په رابطه زموږ اوس یې سپي نظامي قوتونه لیدلي دي، تاسو خبر یاست چې ټولې پوستې یې واچولې او د دوې ورځې مخکې بارانو او ښاروالي ورځي.
د قاسم آباد د کور جوړولو پروژه د جلال آباد ښار 15 کیلومترۍ ته څیرمه پراته ده او نه یوازې د مایوبینو بلکې د غروغو خلکو ځمکې هم پکې نیول شوي او کورونه پرې ودان شوي چې کلونه پخوا جلال آباد ښاروالۍ خلکو ته ورکړي او لا پیسې یې هم دولتي بانک ته تحویل شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
تصید ازادي رادیو ماشمنه خبری مجله اوری چې تر شپږ بجو او ډیر شو د خېخو ده هم دروانی خبری مجله ورستۍ رپورت په راپورونه کې ویل سی چې روسیې آسیایي هیوادونه اړ کړي چې د نشي مواد پر ضد د امریکا د متحده ایالاتونو سیمیز پلان لاسلیک نه کړي. د ازادي رادیو خبری څنګه په دې اړه راپور خپور کړي مهمه برخه له جان قال کوزیس خوري.
ویل کېږي چې روسیا د نشه یي موادو پر ضد د متحده ایالاتو د هغه پلان مخه نیسي چې غواړي له افغانستان څخه مرکزي آسیا ته د نشه یي موادو قاچاق بند شي. مسکو اندېښنه لري چې واشنگټن ګواکې په دې پلان سره په سیمه کې چې په اصطلاح د مسکو انګړ دی د نفوذ زیاتولو اراده لري. دا پلان د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویلیام برنز او د همدې وزارت د نړیوالو نشه یي موادو او قانوني چارو مین ویلیام براونفیلډ د فبروري په شپږمه د اتریش په مرکز ویانا کې د پاریس د تړون د غړو هیوادونو په غونډه کې وړاندې کړ. د واشنگټن په دې پلان کې چې سرلیک دی د مرکزي آسیا د نشه یي موادو پر ضد نوښتونه وړاندیز شوی چې قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان دې ګډ کاري ځواکونه جوړ کړي او خپل کارونه باید له افغان او روسي ځواکونو سره تنظیم کړي. افغانستان په نړۍ کې د اپینو په تولید کې ستر هیواد دی چې له دې موادو څخه هیروئین جوړیږي او افراطي ډلو ته هم له دې لارې پیسې رسیږي. په سیمه کې په نشه یي موادو اعتیاد یا روږدېدل یوه ستره ستونزه ده. د روسیې د کومرسانت ورځپاڼې په حواله د امریکا د دغه پلان له عملي کېدو مخکې د مسکو هیاتونه د مرکزي آسیا هیوادونو ته تللي او هغوی ته یې د امریکا د دغه پلان ټول خطرونه په ګوته کړي دي. یو امریکایي چارواکی چې له مسلې سره پوره بلد دی دا مني چې امریکایي هیات ونه شو کړی د ویانا په غونډه کې دا پلان په ټولو ومني، خو وایي رد شوی هم نه دی. د ده په وینا بیا هم دا یو ستر تعجب و. د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د نشه یي موادو ضد ادارې ویانده سوزان پیتمن وایي د مرکزي آسیا له هیوادو سره به دوه اړخیزې مشورې دوام وکړي.
موږ د مرکزي آسیا له چارواکو او مربوطو ادارو سره خبرو ته دوام ورکوو او متحده ایالات د نشه یي موادو پر ضد نورو مرستو ته هم چمتو دي.
کومرسانت ورځپاڼې په ویانا کې د یو روسي چارواکي لخوا لیکلي په داسې حال کې چې د ګډ امنیت د تړون سازمان موجود دی د بل ځواک جوړولو ته څه اړتیا ده. د امریکا متحده ایالات ولې د مرکزي آسیا له جمهوریتونو سره په دوه اړخیزو خبرو ټینګار کوي او په ډاګه په سیمه کې د روسیې پر ګټو سترګې پټوي؟ په واشنگټن کې د هډسن انسټیټیوټ د سیاسي او پوځي چارو څېړونکی ریچارډ وایټس وایي د امریکا له پلان سره د روسیې ښکاره مخالفت د دې څرګندوی دی چې دا هیواد لا هم په سیمه کې د امریکا په متحده ایالاتو زیات شک لري.
indicative that Russia is still uncomfortable with the United
States. د سیبریشی چې روسیا لا هم د افغانستان له جګړې اخوا په مرکزی آسیا کې د متحدو ایالاتونو پر فعال حضور خوشنه ده. د دې پر خلاف روسیا تر بل هر چا زیات په افغانستان کې د امریکا او ایساف له ځواکونو شکایت کوي چې د نشه یي موادو د ستونزې په حل کې پاتې راغلي دي.
د ملګرو ملتونو په ویچرن کې ویل شوی روسیا په نړۍ کې د هیروینو د استعمال تر ټولو ستر هیواد ده او په کال کې د 1000 او 1200 پورې روسان د نشه یي موادو د استعمال له وجې مري.
په افغانستان کې د ماښام 6 بجې او 10 دقیقې وروستي خبري مجله له ملهي احراري څخه ووري.
تشکر آقای صالح.